د ازادي رادیو د خبرونه ز عصمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 5,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پاڼې کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانیا او میکروبي ناروغیو ته ځانګړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغۍ اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. په داسال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نن تل ابیب ته ځي. آسټن چې منځنی ختیځ ته خپل سفر پرون یک شنبه له کویت څخه پیل کړ، د دې سیمې دوه نور هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. کسام تر اوسه څرګندنه ده چې شاغلی آسټن به د منځنی ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربان غوښتنې ډېرې شوې دي. فرانسې، جرمني او بریتانیا له اسرائیلو څخه پرون وغوښتل چې اوربند ومني. د امریکا دفاع وزیر تر دې وړاندې پر اسرائیل د حماس سخت دریځ دلیل برید وروسته هم اسرائیل ته تللی و او سیمې ته جنگي بیړۍ استولې وه چې د منځنی ختیځ نورو سیمو ته د جګړې د خپرېدو مخه ونیسي. آسټن په غزه کې د ملکي وګړو پر مرګ ژوبلو انتقاد کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دی پر اسرائیل خپل نفوذ په کار اخیستو پر غزه او لویدیځ غاړه د اسرائیل د حملو مخاوني سي. دا خبره د ترکیه یو ډیپلوماټیک سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدی چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبري وکړه. د ترکیه پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یک شنبه لن واټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالي کوریا دا توغندۍ وروسته لدی چې د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه خبرداري ورکړ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروستۍ لن واټنه توغندۍ په اوبو کې تر لوی دوه مخ کې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمي قاره ویشتونکي توغندې د اسپوینو لټه کوي.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې درنو مینوالو سلامونه می ومنئ. پاکوالی یا نظافت یا وداسې موضوع ده چې په ټولو انساني ټولنو کې هم پخوا او هم اوس مطرح ده. پاکوالی د هر ډول ککړتیا څخه د خلاصون معنا لري او د هر هغه سسخه مخنیوي کوي چې د انسان بدن او روح ته زیان رسوي. د کور پاکوالی، د کار ځای او دفتر پاکوالی، د خار او نورو ځایونو پاکوالی، د خوړو او اوبو پاکوالی، د خولې او غاښونو پاکوالی، د انسان د بدن پاکوالی، د جامو پاکوالی، دا ټول زموږ د بدن پر روغتیا کې مهمه ونډه لري. لکه څومره چې د وجود ظاهري پاکوالی مهم دی، همدومره د روح پاکوالی هم مهم دی، چې باید هر انسان خپل ځان له درواغو، حرامو، ظلم، خیانت، غلا او نورو ناوړو کارونو څخه وساتي. نو راځئ چې د خپل روح او بدن پاکوالی ته متوجه اوسو.
چنار ګله،
لازمه تراکه، رازه رازه دی خواته.
نه مې د زړه زور شته او نه د پخو چی من لرم غنچه گل وروره.
تونه نو بریز دی چنار ګله، آسی اندخنی که شکر ده روغ او جوری.
غنچه گله
سوایی
دلته چیره تشناب شته چه او زلوار شم؟
او ولی نشته، رازه رپورت شد چه زده وره ولم لاغه و روش تا با کلینیک تا بار شد. رازه رازه
یا الله تخیر اپه که وای روح صورت نیمه پاچایی ده.
بلکل هم داسی ده، خب مونگه او تازو چه مریضان شو بیاد روح صورت پا قدر پیگو لاغه پراته پا کسا کم نیو.
دا چهر تا دای تشناب دا چمره لرشو وای
دمره ورغتا کری دا قد ازا ورزا زبا در دلتا و دریگم
سامه ده.
دا طور زمال لاز ولی می پونی ملاره که لگنده پوستی که سرخ کتکاو خدای خبر حالته پلار کې ناولی وبسکلی او قبل سي خوړلي چې سال شوه ده.
غونچا ګلا ولاړي
او ولی د برزر راوته.
نو ته څه وایې چې شپه مې پکې کړې وای؟
سوچ په پیسې لاخته وی یا وای پکې بسترې اچي
ملانډې ما واخا اس مې ناس کې تاو ده.
خانو تل ګوارو کچې زمې دازنن راولم چې لاړ شو کلینیک ته.
سما ده ورزه خدای چې غونچا ګل شته څنګه به مې کړي وای؟ وای بد دوست په بد ورځ کې سړی ته پکارېږي.
چنار ګله راځه چې زو له خیره سره اله. راځه
سمه ده چېرته کښېنه؟
راځه دلته په دې چوکۍ باندې کښېنه. په صبر چې زه دې لاس ونیسم چې ونه لویږي. آفرین راکه لاس دې آفرین. راځه دلته ارامه کښېنه.
خیر اوسې بس صحیح شه کور دې ودان
زهن کلکه. تو صبر چه زور پورته شم چه حرکتو کل خیره سرم. بسم الله
قرار قرار زهن سکه لطف قرار زهن
سمه ده. پا قرار زهن موار خطا کیه چنار گوله پونشوی چه ولی ناسا پا مریض شوی؟
نه ولی هیچ پونشوم چه ولی مریض شوم. داسی چه می خوڑلیم ندی؟
اما خادی سشه خوڑلی زکه داسی مریض شوی خامی مکاوا. ای دا چې ډاکټر دی ووینی پوهیږي چې ولې مری شوی.
غبار به مې بیا غوږونه وخوري بیخي ډېرې خبرې کوي.
چنار ګله سم خو روان یم پازاب خو به نه یي.
او سم روانې خیر اوسې.
اوهو داسې کوي دا والکه د لرې که چې موږ دی ژوبل نه کي. ای خدای دې خوار کړه
دا څه کوي والکه غونچه ګله اوس به دې ټکر کړی و.
خدای چې بد شلو ناڅاپه وایي را منډې کړې.
لگ احتیاط کا وہ یار
زما لابا نو وہی ناسا پا منڈا کڑا
کلینک پورا وہ رسے دا
بول خیر سرا ادا دے راو رسی دی اس نے ایس غم مکوا دسی خکی گی لخیر سرا
وہیم خدا دے پخلی برکت کا درزا چھ دانا نورزو.
ہاں دا بوتل در واخلا او زر بیت راشا چوینا دے ماخلا
کور دے لگا لے ڈاکشا یعنی ډېر مریض یم.
نو نه به مریضېږې په که یو نظافت ته پام نه کوې هره بلا چې لاسته درشي خورې. ته دې دېسان ته وګوره څومره خیرن یې.
غبار صاحب زه کاریګر سړی یم ټوله ورځ مې له خاوره او خټو سره سرو کار دی.
ته راشه چې زه دې وینه واخلم بیا ورځه. دې کالۍ ته دې ګوره چې کلینیک ته راتلې نو کالي خو به دې بدل کړي وی که نه.
ما نه خپل ځان هېر و ته د کالیو غم کوې.
هر وخت چې ډاکټر ته تللی اول دې کالی او ځان خپا کا او بیا ډاکټر ته ورځه.
او بابا راشه وینه دې واخله.
یاره ته خو هیڅ په خبره نه پیږې، سم شه چې وینه دې واخلم.
واخله واخله، څومره دې چې په کار وي واخله.
لاس دې راکه.
اخ اخ شوبل دې کړم، څومره کلک زړه لري، لږ احتیاط کوه غبار صاحب.
پرېږده چې لږ ودرېږي. لس ځلې مې درته ویلي چې نظافت ته پام کوه، خو ته کله زما خبرې ته غوږ نیسې. اوس دې خدای خبر چې څه خاورې ری خوړلي دي. زه ورځه.
سمه ده، ورځم. اوهو، دا استاس فیروز دلته څه کوي؟ لکه چې مریض دی. ته چې ورغږ کوم، استاده دلته څه کوي؟ مریض یې؟
اوهو، والکه چنار ګلا جوړ په خیر، والکه شفا دی وی لکه چې مریض یې.
هو والا لگ نہ جوړایم.
الله والکه چنار ګلا دا والے تو خو لکه چې ډیر مریض یې.
هو والا چاندا نه خنیم، غونچا ګل را سره راغې خو نا چاپا نا درکه شو. زه تشناب ته ورزم، تر نه لاړ نشي.
والکه چنار ګلا هیڅ غم بنه کوي، زه در سره یم.
استاد فیروزا تلا نه تللی؟
چنار ګل ته پته مې تشناب ته تللی دی.
چنار ګل ته مې معاینات ورکړي، خدای دې د بیخشین کی بیا یې ناولي شیان خوړلي، ځکه مریض شوی.
هغه دی چنار ګل راغه. چنار ګله هله بوتل دې راکه چې غبار صاحب ته یوسم. راځه راځه، ته دلته ارامه کښېنه.
ګوره چنار ګله، څو ورځې به ترکاري میوې او کلک خواړه نه خورې، اوبلن خواړه وخوره چې د وجود اوبه دې کمې شوي دي، پوه شوې که نه؟
سمه ده غبار صاحب. د معایناتو نتیجه کله معلومیږي؟
مازیګر ته.
اوس نه کیږي؟
نه بابا، یو علم خلک راته په تمه دي.
ښه سمه ده، نو مازیګر ته به یو څوک در ولېږم.
زور پسې راځم چنار ګله یاره، هیڅ غم به نه کوې.
کور دې ودان استاد فیروزه، خدای دې عمر ډیر کا.
تا سره چنار ګله، ته خو په موږ ټولو حق لرې، ټول عمر ته زموږ خدمت کوې. خیر دی چې یوه ورځ موږ هم ستا خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه. ښه نو درځه چې زه او ته لاړ شو کلي ته.
سمه ده، دا لاس زما ته راکړه چې چېرته ونه لوېږې.
ژوندی اوسې استاد فیروزه، ښه ده چې ته مې را پیدا کړې. غونچه ګله که چې ځان رانه پټ کړه،
څه کار به ورته پیدا شوی. راځه راځه، زه در سره یم. راځه.
سمه ده. یاره استاد فیروزه، که ته نه وای زه به اوس مړ وم.
نه یاره، دومره زر نه مړ کېږي. راځه، لږ لاره پاتې ده. راځه.
زه خیر دی، دا دې په ما قرض وي. نن را سره ډېر ستړی شوې، زه به دې یوه ورځ همداسې له زړه نه خدمت وکړم.
چنار ګلا، تا تل زموږ خدمت کړی دی، اوس ستا حق دی چې موږ دې خدمت وکړو.
کور دې ودان اوسه استاد فیروزه، زه خو د ټول کلي خدمتګار یم.
همداسې ده چنار ګلا، ته دې ژوندی اوسې، ته خو د ټول کلي لاس او پښې یې.
کور دې ودان استاد فیروزه، دغه دوکانه به لږې اوبه را واخلو، ډېر تږی شوی یم.
سمه ده، ولې نه.
کور دې ودان استاده،
ته راځه دلته په دې تیګه باندې کښېنه، زه به د دوکانه درته اوبه راوړم. آفرین.
سمه ده، دا کښېناستم. ما ته یو بوتل اوبه او ځان ته ښه لوکس انرژي واخله، پیسې زه درکوم.
سمه ده، دستي درته راوړم. او ډېرې ډبلې ډبلې خرچې به را باندې نه کوې والکه چنار ګلا.
دا خرچې تا باندې کمې دي استاده، باید دې تا باندې سمې خرچې وکړم. ته خو د ملګرتیا سړی یې.
یاره خو منم دې چنار ګلا، والکه یو بوتل اوبه
راکړه. شاباسې، اوبه ما ته راکړه. کور دې ودان اوسه دکانداره.
لوی شه بچیا، دا دې پیسې دې واخله، او دا هم دا ستا بخششي.
پیسې زه ورکوم استاده، دا څه کوې؟
نه نه، ته ولې پیسې ورکوې؟ ما سره شته.
خدای دې لا ډېرې درکړي استاد فیروزه.
چنار ګله، دمه دې جوړه شوه؟ ما ته خو د پخوا څه نه څه ښه ښکاري والکه.
هو، دمه مې جوړه شوه. ښه یم، دومره بد نه یمه. هغې پیشکاري سره ډېر ښه شوم.
وایم خدای دې ښه لره چې نوره دوا درکړي، لا به ښه شې.
خدای لوی دی،
خو لږ احتیاط کوه. تا ته چې هر څه په لاس درشي خورې، خوړو او اوبو ته دې ډېر پام کوه.
زه کاریګر سړی یم. هو، هر شی چې په لاس راغلل خورمه یې.
خو داسې مه کوه نو، اسهال ډیر خطرناک مرض دی، سړی بیخي د پښو غورځوي.
رښتیا خو وایې استاده، دا بلا وهلی مرض خو سړی ډیر ژوبلوي.
ډاکټر هم وویل چې اسهال د وجود اوبه چي او مریض د پښو غورځوي، حتی وژنې.
استاد فیروزه، که ستا اجازه وي زه به یو ځل تشناب ته لاړ شم، بیا به حرکت وکړو. له خیره
ځه ورشه، چې کلي ته لاړ شو بیا ناوخته نه شي.
سمه ده، ته همدلته کښېنه، زه دستي بیرته راځم.
کله چې د تشناب نه راووتلې، لاسونه به دې په صابون او پاکو اوبو ښه ووینځې.
سمه ده ډاکټر صاحب.
وی لکه چې پلوشې خپله کډه راوړه. د موټر غږ شو، زه ښه کار وشو. اوس به نو تر نیمه شپې په کلینیک کې کار کوو. یو ځای به ځو او یو ځای به بیرته کور ته راځو. ته صبر چې ورشم چې مرسته ورسره وکم.
سلام فردانی، دا دې موږ راغلو. په خیر
ستړي مشې پلوشې، راځه راځه په خیر راشي. زیبا جان دې څه کړه؟
هغه ستاسو له ماشومانو سره په لوبو بوخته شوه.
اوس به نه د زیبا جانې ښه سات تیر شي، زموږ د کور ماشومان ښه سات تیره دي.
رښتیا وایي فرزانې. ښه نو زه به دا کالي منظم کړم.
سمه ده، زه کاریګر خوشته چې کالي راښکته کړي. زه او ته به کوټې فرش کړو.
نه نه، ته ځان مه ستړی کوه، زه کولی شم.
راځه نو، زه او ته به څه تغلي ناست یو. راځه کاریګر به راوړي او زه او ته به کوټې کې ځای پر ځای کوو. هله نو څه ته ګورې؟ راځه.
سمه ده، زه وایم چې ستړی به شي، ځان مه پازابوه.
نه ستړی کېږم، بني ادم په کار ښه ښکاري. راځه هم به کار وکړو او هم به مو سات تیر شي.
ژوندی اوسې فرزانې خورې.
وایي دوی خو له کالي نه دي راښکته کړي. زه او ته به صبر وکړو چې کالي له موټره راښکته کړي، بیا به زه او ته په کوټه کې ځای پر ځای کړو.
سمه ده،
راځه چې انګړ کې کینو او چای وڅکو. تر هغې به کالي له موټر نه راښکته کړي. تیار مې چای دم کړی دی، خیل داره.
سمه ده، نو صبر وکړه چې زه موټروان ته ووایم چې کالي په کوټه کې کېدي. ای وروره، دا کالی کوټې ته ویسی.
سمه ده، هو زما ستا کار به اسانه شي.
زه ښه شو چې کډه مې دلته راوړه. تر دې وروسته به یو ځای مینه خانې ته ځو راځو. که تر هر وخته پورې پاتې شو پروا نه کوي.
بالکل همداسې ده، زه او ته به راحته یو. یو ځای به مینه خانې ته ځو او یو ځای به بیرته راځو. نه وخته راتګ ته به من اندېښنه نه وي، هر څه مو په خپل لاس کې دي. هو رښتیا، همت خان سره دې څه وکړل؟
همت خان نادرکه دی، خو اول مې ورته پرېښود.
همت خان به یوه ورځ د ملک اصغر په ملګرتیا ډیر سخت پښیمانه شي. اوس خو یې ورته له غره نه غوښه او له سیند نه ښوروا جوړه کړې ده، ځکه خوشحاله دی، خوند به ورکړي.
ما پرې خپله غاړه خلاصه کړه، نور یې خپله خوښه چې هر څه کوي.
خو ته کوښښ وکړه چې جنګ او جنجال ورسره ونه کړې. که خبرې درسره کولې نو په نرمۍ پوکا. جنگ دی ورک شي، رنگ دی ورک شي.
اوس څومره چې زه خبره یم، همت خان او ملک اصغر خان یو بل ته غلي دي، دوی یو بل ته صادق نه دي. هر یو کوښښ کوي چې بل دوکه کړي. وایي کوک بار تر منزله نه رسیږي. دوی ملګرتیا ډیر وخت دوام نه کوي، ځکه چې دواړه په زړه کې یو بل ته غلي دي.
بس نو، خدای دې دواړو ته هدایت وکړي. زه ښه شو چې ته په خیر سره دلته راغلې. غوږونه به دې په آرامه وي.
توکل په خدای چې څه کېږي.
چای دې واخله پلوشې، زه نور اندېښنه مه کوه، هر څه به خدای پاک سم کړي.
اوش خدایا، لاسونه مې بند په بند درد کوي. وی وی شیر زمانه زوی، زه به مړه یم خو ته به خبر نه یې.
دا په خیر خلاصه او ښځه، ته خو روغه جوړه یې، ولې مې ډاروې؟
رښتیا وایم اوس سړی له درد لیونی کېږم نوره.
خدای به خیر کړي، دومره مه ځورېږه چې حال دې نور هم خرابېږي.
آفرین شه او په تا شه ملکه، ته دې خپلې ښځې ته هغسې چاپلوسي کوې. ما دې خپله ښځه او لور پرېښودله.
د شرزمان مورې وګوره، احمد خان هم درته خفه شو. دی خو ډېر مهربانه انسان دی، خو خدای دې له ښځې وسطه ډېره اوږده ژبه لري.
سړیه، ولې داسې خبرې کوې؟ ولې له پلوشې نه زړه توروې؟ ستا خو رانه زړګی تور دی، اوس احمد خان هم لمسوې.
خدای دې نه کې وښځې، له تا مې ولې زړګی تور دی؟ شامه د زړګي کور ودان دی، کور ځان خبر کا. کله کله چې په کاریګم غلی ډیری مینی.
غلی شه
احمد خان، داسې وخت کې به ناروغ ته د مینې، محبت، خواږې او د ډاډ خبرې وکړې چې زړګی شي پوه شي او که نه.
دا څه پس پسه کې کوي؟ احمد خان زوی، پلوشی سره زد مکوا هغه ډیره خه او خیاره خزه ده
وخزه
ته دې ولې زړه خوري
احمد خان خپله ښه پوهیږي چې څه وکړي
ښه وایا جانۍ خو ښځه هم باید خپل ځان وپېژني ښځې خپل ځای او د مېړه خپل
وای دا د جانۍ نوم څومره را باندې ښه ولګېده په خولې دې برکت شه زویه چې ملک مې په خیر سره د خدای کور ته بوزي او په رښتیا سره جانۍ شم دی خو ډېر سخت سړی دی زویه
خو دی که نو زه څه ملامت یم دا د قسمتونو خبرې دي که د قسمت پکې و ور به شي که نه نو چې د سخي ارسلان خان دولت هم در سره وي نه شي ورتلی او
ترورې ما ته داسې ښکاري خپله سکه مور خدای دې اچ په نصیب کا ښځو ته زه کله کله جانۍ وایم
خولې دې برکت شه زویه
که ډېر د زړه تنګ وي له زوی سره به دې وای کوم چې پام دې په بله شي څنګه خوښه ده
ښه ده که نه ډېر مې یادېږي
سمه ده سمه ده ودره چې د موبایل را واخلم شیر زمان نمبر پیدا مې که دا د اوس به زنګ ورشي له خیر سره دا د ورغی زنګ
هلو سلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام خیرونه شیر زمان خانه زویا څنګه
شکر دی پلار جانا ته څنګه مور می خدا
د خدای فضل دی خیو ته څنګه صحت خود انشالله چې خدای
خیم خیم پلار جانا ریښتیا د فرزانی پوښتنې ته ورغلی یې که نه
لږ مخکې مې د مور ته وویلې چې یو ځل به د فرزانې لیدو ته ورشو خو لا نه یو ورغلی زویا
خو ګوره که نه پلار جانا هغه ډېره خدمتکاره نجلۍ ده په ټولو یې حق دی باید وخت ته ورغلی بای
ته دا تلیفون راکړه چې زه ورسره غږېږم
دا څه بلا شیشکه ښځه یې هسې له لاس نه رانه موبایل واخیسته لکه چې یوازې ستا زوی یا
شیر زمانه زویا اورې
سلام مور جانې هو غږ دی اورم څنګه یې غږ دې ولې داسې خراب دی ښه خو به یې
وی غږ نه دی جار شم زویه څومره دی غږ را باندې ښه ولګېده روغه جوړه یم زویه اندېښنه مه کوه
شکر دی چې ښه یې مور جانې و رښتیا د فرزانې په لاس مې تاته یو څه سوغات در ولېږه تاسو خو لا نه یاستې ورغلي
نه نه یم ورغلې نه یم وزګاره شوې زویه خو خامخا به ورځو او هو رښتیا زویه دا فرزانه دې ډېره په خوله کې ناسته ده هسې نه چې خوښه شوې دې وي
نه نه مورې داسې کومه خبره نشته هسې مې یاده کړه
څه وکړم زویه له ما سره خو ستا غم دی چې په خیر سره دې کور ودان شي د ښځې او د بچو خاوند شي
ښه نو کله مو چې وخت پیدا کړه یو ځل ورشي بده خو نه ده
سمه ده زویه خامخا ورځو
ښه نو مورې خدای مو روغ او جوړ لاره زه لږ کار لرم غواړم چې دې ناروغ پوښتنې ته ورشم نور مو په الله سپارم
خدای دې په خیر سره جوړ کړي زویه الله دې مل شه په خپل ځان ډېر ډېر پام کوه زویه
سمه ده مور جانې په مخه دې ښه شه
څه یې وویلې
لکه چې فرزانه یې په مڼه ویشتلې فرزانه یې خوښه شوې ده
فرزانه دا زموږ فرزانه یادوي
هو هو دا د خوشحال خېلو د کلي فرزانه یادوم
هو رښتیا احمد خان هغه ښه پېژني ځکه چې کار یې ورسره کړی دی که نه احمد خانه
هو ملک صاحب ډاکټره فرزانه رښتیا هم یوه پاکلمنې او رښتینې نجلۍ ده موږ سره خو ډېر ښه کړي دي خدای دې خیر ورکړي
والله زما دې هم ورته پام کو دا خوشې غصې دې بې ځایه دي تاته لکه چې د دې کار انجام معلوم نه و
ګوره که نه ملک صاحب ما خو ستا په وینا خپل کور او لور خوشې کړل اوس ملامت هم زه شوم
ملامته خو یې زه نه وم خبر چې ته هېڅ خپل کور ته نه ځې
هسې خو مې هم نه ده پرېښي ملک صاحب چې هر څه زړه وغواړي یادې وکړي ناموس مې ده ښځه مې ده
کېنه تر زنه اوس دې ناموس شوه هغه وخت دی چې پرېښوده او تر لاړې ناموس دې نه وه بیا اوس خو هم داسې بد ځای ته نه ده تللي د فرزانې دوی کره تللې ده تا د عزت لپاره یې دا کار کړی دی که نه د خپل پلار کره هم تللی شوه ګورې که خپل پلار خبر کړی وای ستا چاره به یې هم کوله
ګوره ملک صاحب په مغزو مې اور بل دی زړه مې غواړي چې همدا اوس ورپسې واشم
له ځان نه ماشوم مه جوړوه ته چې ځوانه ښځه او وړه لور په کور کې یوازې پرېږدې نو دا به دې حال وي
څه ووایم ملک صاحب ستا خبره هم په ځای ده که رښتیا درته ووایم ما هم غلطي کړې ده
آفرین همداسې زر ځان خبره پوهوه
خیر ویسی ملک صاحب، تا خو تل ما ته سم لار را ښودلې ده. که ته نه وای ما خو به لا نورې کارنامې کړې وای.
اوس یې پرېږده چې عمل ته اوسېږي. هر وخت چې د زړه ورشه او له پرزانۍ څخه د دې کې ګڼې مننه وکړه.
ملک صاحب رښتیا وای، یو ځل به ورشم ګوندې د لاسه شي.
هر څه به سم شي، اندېښنه مه کوه ورته. پلوشه هوښیاره ښځه ده، تا غوندې کم عقله نه ده، پوه شوې؟
خیر ویسی ملک صاحب، ښه زه به اوس نو یو ځل په دیقانان وګرځم، خپله دبدبه به ورخه.
ورشه ورشه، خو پام کوه چې بې ځایه پټاکې او غوسې ونه کړې، خپله دبدبه دې هم وساته.
کاش چې اوس څوک پیدا شي چې د ملک صاحب د دیقانانو کور ته مې ورسي، د ستړیا به هم خلاص شم. آخر د ملک صاحب اصغر خان واکدار یم، څه وړوکی سړی خو نه یم، هغه م وسله ګنډه ګرځو.
سودا واخلی سودا په خوښه په رضا، د بیګو په وړیو د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوکو په نغدو پیسو ګیو. اره سودا واخلی راځی.
اوهو، تا خو غنچه ګل اکا دی کړه. خدای دې راواله، بیخي په سم وخت کې راغلی.
چې دا احمد خان ولې په منځ لاره کې ولاړ دی؟ صبر چې ورشم او لږه سودا پې خرڅه کړم، آخر د ملک پاډی ګارت غریب خو نه دی کنه.
او غنچه ګل اکا ستړی مشي، دې سندره خو دې ما ته دومره خوند راکړ، زړه مې وایي چې ټوله سودا درنه واخلم.
خیر اوسي، اوس خو به یې خود اخلي. زه خو هغه پخوانی غریب بنجاره نه یم، اوس خو نو دا د غنچه ګل مغازه ده. دې مغازه کې هر څه پیدا کیږي.
رښتیا وایي غنچه ګل اکا، وایم د مور شیدې رشه.
څنګه د لارې په منځ کې ولاړې؟ خیریت خو به وي؟
یاره که رښتیا درته ووایم، ته مې چې ولیدې نو ودرېدم. للمه د ملک صاحب د دیقانانو پوښتنه مې کوله، لږ ستړی وم. ما وی که ته مې ورسې نو دعا به درته وکړم.
ته راځه
چل لږه ورښکاره کړم چې وډار شي. دومره ستړی یم غنچه ګله چې دا تومانچه هم راباندې درنه ده.
ته سره خو تومانچه هم شته، څه پسات خو پکې شته چې ما ته کوم ګم جوړ نه کې. اوس دا تومانچه به ملک صاحب ورکړی وینو.
غنچه ګله، دا د ځان سره ته څه بنګېږي او څه وایې؟
اسې له ځان سره حساب کوو. زه نو مخکې ځم چې خلک مې د سودا په تمه دي.
صبر صبر لږ وار وکړه، اول به ما د ملک صاحب دیقانانو کور ته ورسې، او بیا چې چیرته ځې ځه، لکه چې هېر دې شول.
دا څه وایې همت خانه؟ زه خو څه د لین زرن نه چلوم، زه خپله دوکانداري کوم چې سودا خرڅه کړم.
اول ما ورسوه، بیا بیرته راشه کنه، زه خو دې څه بندې کوم نه هلته.
دا څه په جنجال واوښتم، اوس به دې مصیبت خان سره څه کوم؟
زه به دغلته په دې چوکۍ کښېنم. زه نو له خیره سره حرکت وکړه چې ناوخته نه شي. اوس به نو د احمد خان بدماشي وګورې. تا هم دلته ودرېږه.
ډېرې باټې مه وله احمد خانه، دومره تورزن هم نه یې ولاکه هېڅ وشي کولی.
اوس به وګورې د دې تومانچې په زور یې کوم. ته لږ صبر وکړه چې مې لږ ښکاره واچوم، ملک صاحب دیقان ته هم خپله دبدبه وروښه، نور زما او د ملک تابع اوسي.
دغسې وایه چې ته ملک صاحب د کوتک لپاره ساتلی، اوس نه هغه پخوانی د چرګو غل نه یې، اوس کوتک مار یې. کوتک مار
خوله دې سمه خوځه وکړه، نن خو دې دا خبره وکړله. بیا مې درنه داسې واورېدل چې غره دې کوم، پوه شوې؟
وایم ورشه چې زه دا ستا بدماشي وګورم.
خیر دا دی ورغلم، اوس نه ګوره.
هو نو، ستا خو په غریبو خلکو زور رسېدلی دی.
همت خانه، ځان لږ تریخ ونیسه. رښتیا چې د دې دیقانانو به څو بچیانې؟ خدای مې دې نه غلطي، درې زخمن خو یې زلمیان وو چې نور به څومره یې. د ملک صاحب دیقانه، د باندې راوزه. دیقانه تا ته وایم، درشه.
لکه ماشوم چغې مه وهه همت خانه، دروازه وټکوه چې راووزي.
ده چې له غږه مې وډار شي او پوه شي چې همت خان راغلی.
پله پوهېږې نو.
دیقانه، و د پیازو کچالو چوکیداره کونې؟
زر شه والکه چې زه ډېر وخت نه لرم.
او بابا، ته څه وزیر یا رئیس چې وخت نه لري؟
خدای دې پوه که، مو خدي نشو پوها ولا
تاسو لکه چې په سما نه پوهیږئ ها صبر زمو چاره کوم
درغلو ودرېږه څه ورختا یې څوکې
ودی کان راوزه کنه نو کور ته درپسې درځم
درزو درزو صبر
هو 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 ماته مصیبت داخل زامنو سره درپسې راو اوس بس کوي
صبر ما دا تمانچه وویني خپله به وډار شي
تمانچه دې لرې کوه لکه اسې نه چې څوک ژوبل کې پي
نه نه بېغمه اوسه اسې ډاروم ولمې نه
بس ورځه پي زه به دې ننداره وکړم چې څومره زړور
بس کوه کوه ته دې خپل سیل کوه
هغه دې څلور کسان پسې را ووتل اوس به د همت خان د خولې خوان ور برابر کړي
دا تاسو چیرته ورک شوي یاست څومره غږونه مې درپسې وکړل
والکه همت خانه لږ نرم شه چې اوس به دې په وهلو والو اډیکې تر باد کړي
اوهو دغه یو سره خو بیلچه په لاس کې ده راځه چې لږ نرم شم کنه کار را خراب نه کړي
ورونو سلامونه تاسو چیرته یاست و زما ملګرو زما خو مو په ډیرو چوغو چوغو ستونه را وچ کړه
محترم او اوریدونکو هیله ده چې ډراما مو اوریدلې وي همت خان بد ګرځېده ځکه خو بد وپرځېده د دنیا له سترو نعمتونو بې برخې دی پشته کور کې بې کوره او پشته کورنۍ کې بې له کورنۍ نه ژوند کوي وایي چې بد ګرځې بد به پرځې تر بیا مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منه ملکا زلالی شمر در خوره ولا کیره نه واخلی
په څه خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منه را ناغستې ده نه راکوي
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس زه دې مرداره مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یو د افغان ډاکټره د چیل دولسی زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس د یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زمانو 5 نیمه بجې زبایت راجګه سما او بعد لغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت او پنځلس دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغه سره د ما څه رقم برخورده، هغه سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ومه هغه ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیر لري څوک کم لري څوک پوهه ډیر لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ژدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیر مهمه ده چې یو بل سره منی، په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سه یو مریض په ایسا که تصمیم نیسی ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه وي، بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په حیسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دی چې زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم یا کېدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و ډاکټرانو ته باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زه زدکره وکرم او کم میتودونه اغا مانه پو انترویو که پوشنه که ایسی تا کم میتودونه تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو ته یا تا کسیران و ډاکټرانو ته تا کم طریقی بنده تا زدکره ورکه ایم دوم، یعنی دام ضروری برخه ده ما ده کار سی زه پو تیرنه که تومره برخه اخیسته ایسم پو تیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلوم در ده یو منفی نقطه ده، پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسره که جی باید موش دیر مثبت رول ولرو، او په ډیره مینه والا قصره باید په غسړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سي سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سي هغه لمانه مشرم ده کې د سي د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم
لمړنی زده کړې مې چیرې کړې دي
او بیا بدل دولسم ټولګي، بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کوم؟ اول وای مطب انتخاب کوم، بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مم ته بوله کو، دریم مم ته بوله کو، ما د درې انتخاب واغه درلود، ما درې سره تب تب ته بوله کړ.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
تاریخ ډیر دی، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم، د کانکور امتحان د انجنونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې و. یو لیسې سکندس په شار کې و، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول. هغه د جدي میاست و، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان مو ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اسی هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاید ډیر کیدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی و او تب ته بریالي سوی، بیا د کابل تب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
ډیر لسو په پنځو سم کې کابل ته راغلو، بیا یو دوه کاله وروسته سکله د شوروي یرغل شروع سو، خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سي اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په یو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مچتو کو راغلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سیاله ته په رسمیت پیژندل سي ول، دغه ګوندونو هغه من نه درلودو شمولیت، یا دغه کارت من نه درلودو، نو ما په تپ ته داخلي دوکې ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم. او سی بیا کلب دوم کال سی بیا ایز ما درخواست ولیږو، بیا ایز لاهور ته ولیږلم، نو لاهور کې بیا هم دا خبره وه سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سی دغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغې د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پوهنتون او استادان ټول شزوي
دغه ټپ پوهنځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پوهنځي د الکانون جنې یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په شنو نمبره بریالی شوی وای خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډېره زر زده شوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په شنو نمبرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړ او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زه بل خاطر د تعداد سه دو چانس کې یا درې چانس کې کنه بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو ول چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید زامت دې زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سه یعنی ده شه استعداد خواندن و اخو با اخو که دلیت چه سه دیر علاقه درلو دلکم لزدکری سره اخو با کامی بیدل خو پاکستان که یو بل سیستم و سه ده اخوی هر منطقه یو تعداد سیتون درلو دل سه باید راسی او دوی ده سیت پای ساب را دل سه پیغه که ضرونه ده سه دوی اخو تاکر شاگرد و اخوی سه کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم اغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو اغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
کلا چه لطب فارغ شوی نمرنه کار مو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تحصیل سوم اله پنجاب نه بیار اغلا مردان که ماستاد او شپک نسی می پیشور که او کو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلی ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې سي یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډرینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو ستل سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل نور معلومات پیدا کمه یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصی ور کرسی زال ته کار شروع کما خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رضا تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې څه کار وکړو نو نه سو نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړه سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1998 کې ما زور پیدا سو. سوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود چې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد له هغه بیا زما خاوند تصمیم ونیو چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو وکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد له هغه بیا ګوري. شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ میاشتو کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې اوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده. د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراته وایسې اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو پخې کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمې له نږدې نه دي لیدلې، یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله وه، بعد هغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولي خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا له 500 نه زیات متخصصین دي په کابل کې، یو څه چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه یې درسره حل کړم او زه یې د نوې څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه دغه مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړې، کویت ته ولې لاړې؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایماد خسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سی تیری کری دی، یعنی که دیسی نورو شزو بندین دست تیر سوی دی. لشرون امده خبر واسی تا بدل تا خپل مسلک نپرمخ بیایی. پا مسلکی با پرمختک دل تا نکیه. که با کهی بیرت یا با وطن تا زو او یا با کم اسلامی ملک تا زو. اولار ما کوید که آل تک نمخ که ما آل تا کار پیدا کو. متخصص پا هیس. بیام یا دو کال آل تا تیر کل. زن خپل کار رازی و ما خو بیا ایما د ماشومانو روحیات د هغه ځکه محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کو، د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ایما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و، که ماته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادی میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټر محبوبه افغان و.
آزادی رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
آزادی رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو.com ته ورشي.